یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د چونګاش یا سرطان دریمه د جون څلورویشتمه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نوی ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو پر اساس دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلي کولو هڅې کوي. د هند یوه بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. دغه ټیم د طالبانو له جګپوړو غړو سره کتلی وو او د افغانستان امنیتي وضعیت یې ارزولی وو. هند تیر کال په اګست میاشت کې کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته خپل ډیپلوماتان له افغانستان څخه وایستل. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون ناوخته د کندهار هلمند پر لویه لاره په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د برښنا شرکت پرونی اعلامیه وایي دغه کسان له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کجکي د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنېدو پر مهال یې د کندهار هلمند پر لار پرون ټکر وکړ او دواړو سا ورکړه. برښنا شرکت ویلي چې دوه نور کارګران یې ټپیان سوي دي. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګنده نه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او آیا په لومړۍ کرښې کې هم کارول سوی او که نه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. او د اوکراین یوه محلي چارواکي نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سیویرودونیسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړی ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلابند کړي. د لوهانسک والي سره هیهای دی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټی ټوټی سوي پاتې کېدل منطقي کار نه برېښي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکي دي. د دې تر څنګ په دې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اورېدلی سي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې.
دوایانو ته ضرورت لري دغه خلک چې کوم دي، ځکه چې کوم خوراکي دي، د سامان دي، د خوراک د سکاک والا د ټول څخه د خور سره خبره شوې دي.
د کرکټ لوبغاړي راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له زلزله ځپلو سره بشري مرسته وکړي. دا هم وري چې کونړ کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي
او په زرهاو مالونه بړې دي. د خلکو کورونه او د غشان د خلکو باندې هم پکې ورانی شوی دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین وایي د امریکا له خوا یې پرمختللې لرې واټنه وسلې ترلاسه کړې دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې چې د خپرونې په دویم نیمایي کې خپریږي د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه بحث سوی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د چارو د بشری چارو د همغږی دفتر یا اوچا وی د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې په دغو سیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نس ناستي پېښې په زیاتېدو دي، خو هڅه کوي چې ژر تر ژره دغو سیمو ته د څښلو پاکې اوبه او نورې بشري مرستې ورسوي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ دوه تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه شوي وایي. شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده. باجان او عبدالرزق ازادي راډیو ته وویل
نوی په ساده خلک د کورونا د لمنځه تللی دي یا خراب شوی دي. خلک ټول به کورونا پاتې دي، یعنی سرپناه نه لري. دا خلک نن هم شپه باندې تر شی ورځ باندې برنو ته دغه ستر کړی دی. زمون خلک فل خلک ساشد ضرورت لري، خمو ته ضرورت لري، خوراکي توکو ته ضرورت لري، دوایانو ته ضرورت لري.
د خمو نور د خوراکي موادو زیات ضرورت، ځکه چې خوراکي مواد تر کورونا لاندې شوی دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې او جان دښنه خودلې چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله د اسهال پیښې مخ په زیاتېدو دي. او چا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغیزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي تر څو د مرستو رسولو هڅو د همغږۍ ملاتړ وکړي. دغې ادارې ویلي تر دې دمه په زیانمنو ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته تر یو حده مرستې رسیدلي او هڅه کیږي چې د نورو مرستو همغږي هم وسي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو ورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
وروستیو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه د سیلابونو له امله زموږ 22 تنه هیوادوال په شهادت رسیدلي دي. شاوخوا 100 کسه زخمیان دي. همداسې د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد 1000 ته رسیدلی دی او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي. د 10000 په خواوشا کې کورونه جړ شوي دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامیز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 800 کسانو مړینه تایید شوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده. له دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې د وړاندوینو له مخې ښایي په دې مرګونې زلزله کې شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي وي. هڅه مو وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د ګواښ په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په خوست او پکتیکا کې دغه سخت زلزله چې د شدت اټکل یې د ریختر په کچه 6.1 ښودل شوی، د تېرې اونۍ د چهارشنبې په شپه وسوه چې له امله یې دغه ولایت نو په بیلابیلو ولسوالیو کې به ساری ویجاړی رامنځته شوه.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښوولې وه. کولرا یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي. تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا، استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه لمنځه وړل سوي، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید استانګزای سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. ډاکټر صاحب، په خبرونه ته شرغ لاس څه فکر کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا وبا د خپرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سي؟
وعلیکم السلام، روز جوړې په خیر. خوشاله سم چې ځان تاسو سره وینم. د کولرا ناروغي لکه چې تاسو ویلې دا یو میکروبي ناروغي ده چې دا پورې صفات او په مخ په وړاندې هیوادونو کې ډېر لا تر اوسه هم په هماغه شدت سره روانه ده. نو دغسې حالاتو کې چې مونږ یو لویه فاجعه یا ډیزاسټر ورته وایو، او په افغانستان په شکل هیوادونو کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډېر مخته نه وي تللي، نو که چېرته یو دفتن او داسې په یو کم وخت کې داسې واقع پرله پسې اول مثلا بارانونه وشي، سیلابونه را شي، وروسته لغنه بیا زلزله را شي، نو چې کله دا را ځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم د اوبو رسولو د پاکو صحي اوبو رسولو چې هغه د افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده، هغه هم ډېر ناچیز ده. بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په داسې ولایاتو لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو مرته لاسرسي کم ده، د دولت هم ورته کم ده، د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده. نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه په مکمله توګه نه شو تویلی، ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو، هغه مکمل لویه فاجعه کې په دې بګنون کې فاجعه کې له مابینه تللي دي. نو کله چې دا له مابینه لاړ شي نو چون د انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده، بېله اوبو نه ژوند امکان نه لري، او همدغه له ضرورت اوبو ته نو انسان هماغه ده چې هڅه به کوي چې اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. نو چې اوبو ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبورا د هغه دندونو نه د چې هرته اوبه ډک شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي، په چای د دې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي. نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نورو ساحو ته هم تیتېږي، د یو شخص نه بل شخص ته هم تیتېږي، نو یو غټه فاجعه امه سره وړل کیږي. حتی زه چې په کابل کې یم او دلته وظیفه لرم، په دغه ورځو شپو کې واقعات سالاتو خصوصا په ماشومانو کې ډېر زیات فوق العاده زیات شوي دي چې دا وخت اوس ډېر مساعد ده. نو په دغه ساحو کې خو ډېر زیات اندېښنه ده.
بلې ډاکټر صاحب،
خواهش او دمه هیله هم ده.
بلې ډاکټر صاحب، خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو، خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري، له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
دوی خو اوله باید کوشش وکړي چې هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لري فاصله کې هم وي خیر لاړ شي، د څښاک لپاره د هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او را دې وړي. او د بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه دي راواخلي، له درېو نه تر پنځو دقو پورې دې وجو شوي، کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي دغه میکروبونه چې هغه له مابین دغه خپل ریکولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر ځل له مابین دي دا کار دی وکي. او بل خبره دا ده چې چیرته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي، یو غټ ماشوم غټ اوزوري فامیل پرې مرض باندې اخته کیږي، نو کوشش دی وکي چې خپل لاسونه د صابون باندې پرېمینځي، لاسونه دې پاکي تر ټولې کوشش وکړي چې یو انسان له بل انسان ته دې د سرایت او د مخنیوي وکړي.
تر هغه چې په زلزله ځپلو سیمو کې موقت تشنبونه جوړیږي یا د پاکو اوبو امکان برابرېږي او طبي مرستې رسیږي، د نس ناستي او کولرا د کنټرول لپاره چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي څه سپارښتنه کوي تاسو هغو کسانو ته چې غواړي دغو زیانمنو شویو سیمو ته مرستې ورسوي؟ دوی څه باید وکړي؟
هغه خلک چې په همدغه منطقو کې اوسېږي د کوشش دې دا وکړي چې هغه خلک چې په نس ناستي باندې اخته شوي وي هغوی دي که چېرته د تشنابونو سیستم همدام خرابه ده، سیستم د ابرسانۍ یا د اوبو رسونې همدام خرابه ده، هغوی دې د خپل دغه مطلوب مواد په داسې یو ځای کې یو ځای دې ورته چپور کړي او کله چې کوي هلته هغه دې بېرته پټوي، هغه باندې د خاوره چې مکمل ځکه دی په دغه وخت کې د مچانو چې یو د مرض انتقالولو یو وسیله ده دلته کینی او بیا دغه ځای نه راځي په لوښو باندې یا په خوراک باندې کینی. په دې باندې وکړي یو طریقه دا ده بل د جوش اوبو کولو مخنیوي چویل دا ده، او بل دا ده چې خپل دغه لوښي کوم شی چې دوته او ګور طرف پاتې دي اقلا دا دې د آزاد هوا د آزاد فضا نه محفوظ وساتي تر څو د انتقال مخنیوي وکړو. د انتقال په مخنیوي کې خبره مهمه خبره دا ده چې موږ دغه زنجیر یا دغه حلقه ماته کړو، د انتقال دغه حلقه باید ماته کړو. انتقال حلقه انسان نه نیولې محیط هغه اسباب چې هغوی ترې استفاده کوي او د دې مدفوع مواد د دې تر مابین حلقه چې په شکل د کوروي باندې دغه باید ماته کړو. دا د څنګه ماتېږي همدغه څو خبرې دي چې دوی اوبه باید جوش کړي، هغه خپل مطفوع مواد چې کوي که چېرته تشنب چې سم دا شی نه وي نو هغه دې باید په یو سالم په یو ځای کې چې هغه لږ ځای ورته تقسیم مناسب جوړ کړي او تېرې دې نه پرېږدي، بېرته دې خاوره پرې واچوي او لږ ځای دې ورته کچه کور هغه کې دا موقتي کارونه دي، او غیر مدرسي یا په متوسط هغه کې هغه بیا خیریه بنسټونه او دا خلک یې هم لاسته کار شي او هغوی ته د لازم
ډېر مننه. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو پر مسله سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان اغیزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه وکړه چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. جزئیات له سفی ولستانک زینه.
د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ په کچه پیژندل شوی کرکټر راشد خان په نړیوالو په تیره بیا په بارونیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
راشد خان هیر اینڈ ایز یو آل نو دیٹ افغانستان واز هیټ ویری سیډلی بای ان ارتھکویک in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې پویږي افغانستان سختې زلزلې ځپلې غاڼو کسانو ته مرګ ژوبل او خټه ده. زه له زلزلې ځپلو او ټپيانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته ډېر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولای شي ډېره به حیاتي تمام شي. همدارنګه زه غواړم چې شاهد افریدي، هاردیک پانډیا او ډي جي ابراو باندې راکوم چې یو ویډیو ورکړي او خپل پیغام د دغه زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلی راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه له زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې لجیب په دغه صندوق کې ایخي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غا کړی دی. له هغې ډلې شاهد افریدي او جینو نورو چې د سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړی او خپلې مرستې هم وکړي.
په کونړ کې د زیاتو واورو او بارانونو د اورښت او سیلابونو له کبله د مړو شمیر ډیر شو ته رسیدلی دی. په دې منځ کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف په مرکز صدآباد، څوکۍ، شیګل او چپې درې ولسوالیو کې د زیات باران او واورو اورښت لامل انسانانو او څارویو ته د رسیدلو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا د یو شپه پورې کسان شهیدان شوی دي. د ولایت د مرکز سره یو کور راغورځېدل او په هغه کې شپږ کسان شهیدان شوی دي، څلور نور زخمیان دي او په زرهاو مالونه مړه دي. د خلکو کورونه او د غشان د خلکو باندې هم پکې ورانی شوی دي. په شګل ولسوالۍ کې د امارت اسلامي مجاهدینو هڅه وکړه چې د کوتر د لارې هغه ځای ته ځان ورسوي چې کمځای کې بند پاتې خلکو خو د خرابې هوا د وجې نه هغه هم په هغه ونه توانېدل. نو ولسي خلک لګیا دي کوشش کوي چې هغه ساحو د ځان ورسوي. کوم چې د واورو خلک لاندې شوي.
خاغلی حنیف وای حکومت هڅه وکړه چې د شیګل ولسوالۍ اړوند په لوړو څوکو کې په واورو کې بند خلک د سرخیلو تکو په وسیله را بهر کړي، خو په سیمه کې خراب هوایي د پرمختګ مخه ډب کړه. د هغه په خبره چې ولسی وګړو لا هم د خلکو ژغورلو هڅو ته دوام ورکړی دی او لا تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ په څومره سیمو کې نور څومره کسان او څاروي د واورو لاندې شوي دي. د کونړ د غونډي ولایت نورستان له ختیځ برګیمټال نیولې د لویدیز تر منډول پورې لوړو او یخو سیمو کې په زرګونه څاروي مړه شوي او لا هم په زیات اندازه چوپانان او څاروي په واورو کې بند پاتې دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو او په ولسی جرګه کې د نورستان پخوانی استازي حاجی داد محمد خان وایي د نورستان چارواکي هم دریو تنو ته د مرګ ژوبل رسیدو ترڅنګ له دوو زرو د زیاتو څارویو د تلف کېدو خبره کوي. له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو باران او واورې ځپلو خلکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د تیرې سه شنبې شپه ناوخته په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې له دوو زرو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو په کونړ او نورستان کې بیا واورو او بارانونو لږ تر لږه د 28 وګړو ژوند ته د پای ټکی کېښود او په زرګونو څاروي له منځه یوړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکران وی د امریکا له خوا دغه هوا ته پرمختللې لیر واچنه وسلې رسیدلې. دا خبر امریکا هم تایید کړی.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وستو لومړی جوپه ورورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنځشنبه وویل د امریکا همارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پوری ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او کنه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوي پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لار واټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبريږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک د اوکراینی ځواکونو پر ضد حمله ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیت داسې بریښي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. اوس بل اجمل ان څخه ورو چې په نړیواله مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیرو نړیوالو رسپانو په افغانستان کې ورستۍ مرګونی زلزلې ته چې ډیر زیانونه یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې پیښ کړي پام اړولې. ګلوب ان میل رسپانه لیکي چې کلیوالو د پنځشنبه په ورځ د دې زلزلې قربانیان خاورو ته وسپارل. په دوام کې ویلو چې د سیمې اوسیدونکو هڅې وکړي چې په لاسونو د خلکو د نړیدلو کورونو له خاورو خوختلاندې ژوندۍ پاتې شوي کسان راوباسي. د ګلوب ان میل په لیکنه طالبان او نړیواله ټولنه د چهارشنبه د سهار وختي سخت زلزلې له اخیسمنو شو سره د مرستو رسول لپاره هڅه کوي. چارواکو د دې زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه خوده دي. ګلوب ان میل وړاندې لیکي د ته په پام چې په لری پرتو غرنۍ سیمو ته لاسرسي ستونزمن دي او ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي څرګند نه ده چې د مرګ شوب له دغه شمیرې په څه ډول ترلاسه شوی. تر ټولو ډیر ځاني او مالی زیانونه په پکتیکا کې خلکو ته رسیدلي. ورسپانې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس یو خبریا له قوله ویلي چې خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري. د خلکو کورونه وران شوي او باران هم وریږي. ګارډین ورسپانې بیا لیکلي چې غرنۍ لارو د مرستې رسونې هڅې له ننګونو سره مخ کړي. دا نه دولتي سازمانونو او حکومتي چارواکو لپاره دا سخته کړي چې اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسي. د ورسپانې له همدې مطلب سره یو ویډیوي ریپورت هم خپور کړی چې پکې د حکیم الله په نوم د یو ژغورل شوي له قوله ویل شوي بې سرپناه دي او مرستې ته اړتیا لري. په دې ویډیوي ریپورت کې هغه ماشومان هم ښکاري چې د یوې خیمې مخې ته په ستونزمن وضعیت کې دي.
له هلمند درې کارګران د کابل پر لوري پلی روان شوي ترڅو د 1500 کارګرو ژغ د طالبانو تر چارواکو ورسوي.
بیروزګاری په مخ کړی یاد هلمندی کاریګرو د تیر سیشن بي پوراز د پلازمینی پر لور له مرکز لشکرګاه څخه پلی تک پیل کړي چې اوس مهال د زابل شاري صفاول سوالي تر رسیدلې دي. دغه درې تنه کاریګر وای د 1500 بیکار کسانو په استازي توبې دغه ګام اوچت کړي او خپل سفر ته به تر هغه ادامه ورکړي سوچې طالب مسولین ژغوانوري. درویش مرادی چې د غدری کسانو لړلې څخه دی ازادي راډیو ته ویل چې لدغه کار څخه هدف دادی څو د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره وویني او خپل ټول شتاستونځي ورته واوروي.
په دې اړه هدف مو دادی کار وګرځګاری د لاس د سفر مو پیل کړی دی چې د سپاسو کسانو بیروزګار کسانو رسمیت غواړو کار غواړو او د د خاص خمر مرسته غواړو کومک غواړو تاسو کسان د پلکې مزدران ټول بیروزګار بیکار دی د خیر سره وزارت پورې د اسلامي امارات د ویسل وزارت تاسو کچیر مزدور یو ځای ته ودسی.
د فلازمینی کابل پر لور پر تڼاکو پښو د غروان هلمندی کاریګروای هغه سازمانونه چې د مستحقو کسانو په نوم له نړیوالو څخه مرستې راټولوي باید دوی ته وسپاري څو دی په شفاف ډول تر غریب کورنۍ ورسوي.
او سچې د غرازي کومک مرسته راځي د دبليو اف د خاصخه چې مرسته راځي هغه کسان ته ورځي چې وروره د مستحقین ته نه رسیږي د کارګرانو مزدورکارانو ته.
د جیډلی او بلکاس محمدین ازادي راډیو ته ویل چې زکه د کابل پر لور حرکت کړي چې ستون زید په خوا په پرتل څو چند ډیری سی وي په کور کې د خړو لپاره څنل لري او مجبور سو څو دا کار وکړي. دغه کس ویل چې حکومت ورته د کار زمينه برابر کړی او پراتلونکي کې جوړ سره مرستې تر سره کړی. نو موړی وای تر دې وړاندې هم پر پښو د کابل پر لور روان سوي خو د طالبانو لویان زبی الله مجاهد سره په کابل کې کتلې او هغه ورته د هر ډول ستونزو د حل دا ډور کړی، خو په وینا چې تر اوسه پورې هیڅ یو ستونزه نه ده حل شوې.
ننګرهار کې د خوست پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو کمپاین پرون پیل شو.
هغه هوادوال چې په دې زلزله کې ځپل شوی دی
په ننګرهار کې د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو په موخه کمپاین پیل شو. په جلال آباد کې د یو شمیر خیریه بنسټونو او مدني ټولنو لوري راوتلو ځوانانو د خار په بیلا بیلو څنډو کې خیمه ودرولي او د وروستي زلزله ځپلو کورنۍ لپاره په مرستو راټولولو پیل وکړ. دوی چې لدې وړاندې هم د هیواد په بیلا بیلو ولایتونو کې لدا ډول ناورین ځپلو کورنۍ سره د مرستې په پار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي، وایي چې اوسې د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنۍ سره د مرستې په هدف درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د یاد کمپاین یو مسؤل سبحان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
څنګه پکتیکا ولایت پکتیا او خوست کې د زلزله ځپلو غورونو چافتونه په راغلي او هغه کې زیانمن شوي دي. دا وی سره د مرستې په موخه راټول شوي وو. نن دلته مخېمه لګولې، په دې خېمه کې زمونږ د ورونو کده هر چا هر څومره وس کېږي، کده کور لوازم وي، سامان وي، نغدې پیسې.
د دغه کمپاین ځینې نور غړي وایي هڅه کوي چې د مرستو راټولولو لړۍ پر خار سربیره ولسوالۍ ته هم وغځوي او په دې برخه کې د ولسی خلکو ونډه ډېره مهمه بولی. دوی د مرستو پر راټولولو او بیرته یې په ویش کې درونتیا ډاډ ورکوي او وایي چې راټولې شوې مرستې به په شفاف ډول پر اړمنو کورنۍ وویشل شي.
مونږ به راټولو دلته په منظم ډول او په شفاف ډول، بیا به دا صندوقونه مونږ بیا د ټولو مرګرو په موجودګۍ کې خلاصو او یو هیئت به ورته ټاکو. هغه اړمنې کورنۍ، هغه زیانمنې کورنۍ چې هغوی زیان لیدلې، دا مرستې به مونږ هغوی ته په شفاف ډول باندې ورکو.
ولسی خلک هم زلزله ځپلو کورنۍ او تا د مرستو راټولولو دغه کمپاین ستاینه پر شتمنو هیوادوالو غږ کوي چې له قرباني شوی کورنۍ ودي خپل مرستې نسپموي.
مجیب الرحمن د جلال آباد خاري او تن اوسیدونکو، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیر زلزلو له امله زرګونو هیوادوالو ته زموږ مرزوب لا وکړه چې په دغه غم کې مونږ باید ټول دغه سره غم شریکي وکړو او د ټولو هیوادوالو څخه مو دا هیله ده چې په مالی او هغه هر رقم مرستې د خلکو څخه ونسپموي ترڅو د خلکو سره مرستې وکړي، ځکه دا خلک چې دی اوس هر څه ته احتیاج.
په جلال آباد کې د خیریه بنسټونو او مدني ټولنو لخوا د مرستو راټولولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې وړ مشپه شاوخوا ونی منبجا د هیواد یو شمیر ولایتونه په ځانګړي ډول خوست پکتیا او پکتیکا ولړزول چې د راپورونو له مخې له زرو ډیرو هیوادوالو چې ښځې ماشومان سپینګیري او ځوانان پکې شامل وو خپل ژوند د لاسه ورکړ او سلګونه نور ټپیان شول.
ازادي رادیو ته غوښیست اوسم د څو اوریدونکو پیغامونه.
مونږ د خوګیانو ولسوالۍ د زاوید سیمې څخه زلزلې ډیر دل د کورونا خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. مونږ د مرستاندې ټولنې څخه داخله کوو چې مونږ وضعیت ته پام وکړي او ډیر سخت سیلابونه او زلزلې خلک خراب کړي دي او الله دې وکړي چې دا مونږ غږ لوړپورو مقامات له تاسې ورسوي. ډیره مننه.
زه محمدی ګل د کابل نه دا پیغام تاسو ته پیګم چې موږ د تا د تاسو د ازادۍ راډیو دواله سرویسونه چې هم د دری دوم د پښتو د جټول موږ خوشاله یو او موږ ټول د دې منندوی یو. مننه ترې کوم ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یاخ او یا ترخه خبرونه دي، مثلا غمجن خبرونه دي، په هر وخت کې رسول دي او دوه د کوم پرونی چې کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړی دي خوست او دي پکتیکا کومه پیخه سوي ده ولدي ټول تو پیخ دینو کور کې لزان به کوشش وکړي چې ټول دوم رشای دي خلکو ته ورور رسو چې دوی څه ناڅه خپي وشي. اگر که وبي او که پیسې او که هر څه شي وو دی وخت کې دي چې یو ګلاس بوتم ضرورت پیخيږي او یو وخت کې دي چې ډیر کم شان باندې ډیر مشکل حل کیږي. نو موږ ته شته ته دي خدای تو پیخ راکړي لزان لري کو یو ته ورسو عام مرونه دي.
سلامونه او نیکی هله زمانم حبیب مایار دی او د مشرقی تیمور څخه دغه پیغام لګم در هر صد مخه ز د زلزله د قربانیانو کورنۍ ته خپل تسلیت وړاندې کوم دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې سره شریک یو ز په خپل افغانانو خوند ورونو باندې کوم چې د خپل وس مطابق د زلزله د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي او په خاصه توګه باندې د بهر مشت افغانان څخه مغوښتنه داده چې د مرستې لپاره پیسې راټول کړي او د خپل خپلوانو له طریقې څخه دغه پیسې د زلزلې قربانیانو ته ورواستول شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي چې د ماشومانو د خورځواکۍ پر ستونزه پکې خبرې کیږي. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. نوې دیلای وی د هند یو تخنیکی ډله کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغیزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلي کولو هڅه کوي. د هند یو بل ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون نوخته د کندهار هلمند پر لوی لار په ترافیکی پیښه کې مړ شوی دی. د برښنا شرکت پرونی اعلامیه وی دغه کسان له یوې نیمه میاشتې راهیسې د کجکی د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنې دوه پر مهال د کندهار هلمند پر لوی لار ټکر وکړ او دواړو ساور کړه. برښنا شرکت وی چې دوه نور کارګرانی ټپیان شوی دی. د اوکراین چارواکو د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرواټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین زلمیاشتو رئیس د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکو پرون ویلی چې د امریکا د های مرست توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګندنه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسیدلی دی او آیا په لومړی کرښه کې هم کارول شوی او که څنګه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. هاو د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلی د اوکراینی ځواکونو لخوا به د سویردنسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي د دوی وتل پیل سي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلابند کړي. د لوهانسک والی سرحی هایدی ویلی په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کیدل منطقي کار نه برېښي. ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې د ماشومان پر خورځواکۍ پکې بحث وي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماشومان او میندو خورځواکۍ لا هم د اندېښنې وړ یو موضوع ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف ویلي افغانستان کې 1.1 میلیون یا 1,00,000 ماشومان په شدید خورځواکۍ اخته دي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد اګ ایویا ویلي دای له دې ویره لري چې د افغانانو ترمنځ د خورځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. عام روغتیا وزارت هم له دې وړاندې تایید کړي چې ټول ټال 4 میلیونه ماشومان او میندې په خورځواکۍ اخته دي چې د څه باندې 1 میلیون هغو وضعیت د اندېښنې وړ دی. خورځواکۍ څه ډول ناروغي ده؟ افغانستان کې د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ څه ډول یې مخه نیولی شو او د درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص محمد آغا نوابزی. تخنیکی همکار مې اشاره کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل شوي دي. اول به ورسو ډاکټر صاحب حامد ته چې د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر دی. ډاکټر صاحب وروستۍ شمیرې څه ښیي؟ یونیسف په یو ډول اندېښنه ښودلې چې د سوې تغذیه یا د خورځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. موږ دا څویم پروګرام دی چې په دې اړه باندې جوړوو. ممکنه اوریدونکو ته هم پوښتنې وي چې ولې سوې تغذیه یا خورځواکۍ دومره مهمه ده چې موږ هم ډېرې خبرې پکوو. ارقام په کومه کچه کې دي؟ آیا څه بدلون پکې د پام وړ راغلی او کنه هماغه د میاشت یو نیم میاشت مخکې ارقام دي؟
سوې تغذیه ارقام د تیر په سیر باندې افغانستان کې تقریبا تیر کلونه 9,000,000 موجود تقریبا پر تفاوت سره هغه ارقام په سکالو موجود دي بدبختانه دومره زیاتوالی سي توقع کېدله نه لیدل کېږي. خو بیا هم دشته له ملیونو طبقاتو سره زیاتوالی پکې راغلی دی او ارقام تقریبا اټکل کېږي چې یو اعشاریه یو ملیون به واوسي. نو دقیق سروې خو نه دي سوي چې موږ وایو دا ارقام تایید شي، خو بیا هم دا تقریبي خبره ده چې موږ په افغانستان کې 1.1 میلیون سوي تغذیه شدید ماشومان لرو او 2.2 میلیونه متوسط خوارځواکه ماشومان لرو او همدارنګه 1 میلیون شاوخوا میندې سوي تغذیه اختر لرو. دغه ارقام دي چې تقریبا په لږ تفاوت سره په تیرو څو مسلسلو کلونو کې په افغانستان کې موجود ول. او د عامل په سیر باندې د نفوسو زیاتوالي او شرایطو په کدو سره نسبتا اضافه والی په کې راځي. افغانستان کې اوسنیو شرایطو په کتو سره چې یو څه اقتصادي شرایط تکنیس ول چې مستقیما د سوی تغذیه په ارقامو تاثیر لري، نو یو څه ارقام لوړ لړل باقي په هغه اندازه هم نه دي چې موږ وایو چې بيخي حالت له کنټرول وتلی ده. الحمدلله موږ د دې حساب ارقام چې په دلان وخت کې انا لیس کړی دي موږ کوم ارقام لرو، خوشبختانه مړینه بيخي زیاته کمه ده. کوم ارقام چې د مړینې موږ ته رسیږي ریټابیس کې موجود دي، یو غټ مشکل دا وي چې د ماشومان اکثریت مرګ سره مواجه وي. نو الحمدلله د خدماتو د ښوالي له وجې او د خدماتو د پراخوالي له وجې چې سږ کال کې موږ تقریبا اکثریتو سي مراکزو ته د سوی تغذیه ترهیي پروګرامونه وغځول، نو خوشبختانه مړینا او د سوی تغذیه د شدیدو واقعاتو شمیر په کافي اندازه باندې راکمېدو ده.
بله ډاکټر صاحب، یونیسف اندېښنه ښودلې د یونیسف استازي په افغانستان کې هغوی واقعیتونو ته په کتو ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. ډیټابیس څه وایي؟ آیا په روغتونونو کې وضعیت همداسې دی چې ورځ تر بلې یا اونۍ په اونۍ دا پیښې په زیاتېدو دي او کنه زیاتوالی دومره د پام وړ نه دی؟ فقط ستونزه شته اما ورته رسیدګي هم کېږي لکه څنګه چې تاسو وویل.
نو اوس چې موږ کلینیکونو نه نظارتونه کړي دي په مختلفو ولایتونو کې د عامه تغذیه ریاست د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو، نو په هغه اندازه ارقام لوړ نه دي روان. کومه خبره چې په میډیا کې موږ اورو دا د موږ د سترګو لیدلی حال ده. د دغو خرابو یونیسف ممکن دا خبره په دې اساس وکړي چې دا شرایط په همدې ډول روان وي، یعنی په افغانستان کې پنځه د اقتصادي شرایط خنسي د افغانستان څنګه شوی پیسې آزاد نه سي او په مجموع کې افغانستان سره نړیواله ټولنه چې کوم تعهدات لرل عملي نه کی، افغانستان خلکو سره چې کوم تعهدات لرل افغانستان د ولس میندو ماشومان سره هغه عملي نه کی، نو ممکن ارقام پاینده کلونه کې لوړ لاړ شي. دا د آینده کلونه خبره ده. په الحال لپاره موږ چې کوم ارقام وینو ان شاء الله تداوی هم خشوی دا مرقام نسبتا کنټرول شوی دی، خصوصا دی او پی دی مام یا دی هادی خورزاکی خارجی بستر تداوی مراکز موثریت ډیر زیات شوی دا او شدت خاطر ماشومان نسلونه مخنیوي کیږي. په تیر کې به دا اکثریت ستاکونه په ولایتونو کې خالی ول دغه مواد بنول بکی او الحمدلله ای دبليو پی همکارانو په مرسته دی په همکاري باندې سکل دا مشکل موږ نه وینو. مراکز سیمنګزو د سیدغزي شدید واقعیت نسبتا کم دي تیر کولونو ته په کتو سره، خو متوسط واقعیت یو څه زیات دي او هغه واقعیت دومره جدي ځکه نه وي چې اکثریت خود به خود خپل هم کوي او تدابیر پروګرامونه هم ساتل کړي. د یونیسف اصلي موضوع په دې کې ده چې دی موږ او یونیسف په مجموع کې تغذیه ټول شریکان په دې کې دي چې خدای نه کړه دا حالت په دې ډول باندې روان وي، نو ممکن آینده کلونو کې سوی تغذیه ارقام یو څه لوړ لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب حامد، سلامت او صحیح کور ودان چې دغه نوي ارقام او دغه ډارګيري نه مر سره شریک کړی. تاسو را سره اوسئ وربسو ډاکټر صاحب محمد اغا نوابزی ته چې دای د تغذیه د څانګې متخصص دی، لده به پوښتو چې اوریدونکو ته دغه خوارځواکي یو ځل بیا تعریف کړي چې هم په وار موږ دغه ستونزه واضح کړي. خو ډاکټر صاحب دا خوارځواکي څه ډول تعریفولای شو، باندې څه دی او د پیدا کېدو یا پخت کېدو عوامل او لاملونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب، زه هم په خپل وار سره د ازادي رادیو او ټول کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې پیرزوینه او سلامونه وړاندې کوم. خوارزاکي عبارت دی د نامناسبې او غیر متوازنې تغذیې څخه، یعنی هدف یې دا دی چې کله زموږ ستاسو د وجود اړتیاو څخه کم خواړه وخورو یا د اړتیا څخه زیات خواړه وخورو، چې دې ته په طبابت کې اوور نیوټریشن او انډر نیوټریشن یا افراطي تغذیه او تفریطي تغذیه وایي. افراطي تغذیه دا معنی ورکوي چې زموږ وجود کم غذایی توکو ته اړتیا لري، ولې موږ د اړتیا څخه زیات غذایی مواد اخلو چې دغه زموږ په وجود کې ذخیره کیږي، او د ذخیرې نه وروسته مطلب په لومړي قدم کې اضافه وزن رامنځته کوي، او د هغې نه وروسته کوي چې په نور هم د غذا زیات خوړلو ته ادامه ورکړي رامنځته کوي، چې تقریبا په خپل ذات کې ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کوي. ولې معمولا د خوارزاکۍ نه چې کوم کله موږ تاسو یادونه کوو، نو زموږ ذهن ته هدفتن یا سمدستی هغه انډر نیوټریشن یا هغه تفریح تغذی، یعنی زموږ څخه وجود اړتیا زیاته ده موږ غذایي مواد ته مخلوط، یعنی افراط او تفریح تغذی. راځو د بڼو په شکل د بڼې چې په کوم شکلونه باندې موږ سوی تغذی لرو، سوی تغذی معمولا موږ په څلور ډول باندې سوی تغذی لرو. یو هغه سوی تغذی ده چې د غذایي موادو د انی یا سمدستی کموالي څخه رامنځته کیږي، او بل چې دا مزمنه سوی تغذیه ده یا مزمنه خوارزاکي ده، چې اوږد مهاله کې که چیرته موږ غذایي توکو ته لاسرسی ونه لرو نو موږ په مزمنه خوارزاکي مخ کېږو، او یو ډول بل ډول خوارزاکي چې هغه ته کم وزني یا انډر ویټ وي، چې هغه هم کېدای شي د مزمنه خوارزاکي په بیس کې رامنځته شي، او هم کېدای شي د حادې خوارزاکي په نورو سره رامنځته شي. او څلورم ډول چې دی د مایکرو نیوټرین ډیفیشینسی ډیس اډر، یعنی کوچنی غذایي توکي لکه ویټامینونه منرالونه که دا هم چې تاسو موږ سره پوجي کې کم شي د خوارزاکۍ یو ډول رامنځته کی. یعنی موږ که په ټول کې وایو چې خوارزاکۍ په څلور ډول ده، اول حاده خوارزاکۍ، دوی مزمنه خوارزاکۍ، درې ما کم وزنی، او څلور ما کوچنی غذایي توکو کموالی خوارزاکۍ.
ها، او په دغه څلور ډولونو کې چې تاسو مخکې واضح کړه، کوم ډول اوس په افغانستان کې ډیره عامه ده او خطرناک هم ورته ویلې شو؟
لودین صاحب هم چې دا معلومه کې سمي چې په حاله خوارزاکي یا اکیوټ مال نیوټریشن چې دغه د واقعیتو یا د کیسونو په ارتباط باندې چې ډاکټر صاحب محمد وزیر حمید تفصیلي خبرې وکړلې چې موږ څومره کیسونه لرو، نو د ټولو نه مهمه چې دا هغه حاله خوارزاکي ده. حاله خوارزاکي هم په ماشومانو کې هم په میندو کې، په ماشومانو کې خصوصا شدیده خوارزاکي، شدیده خوارزاکي به په ماشومانو کې د غید مرګومیر یا مړینې کچ ډیر لوړه ده.
کوربدان ډاکټر صاحبانو راځي چې ورسو اوریدونکو ته دوی هم پښتنې بلري، د دوی پښتنې بر واخلو. مهرباني وکړئ اوریدونکو تماس نیولای. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. و علیکم سلام، د رادیو غږ موټر کې خبري وکړئ.
دوړو ډاکټر سلام، سلام نوړو لیکم په دې ورته
کې ما ورداک سي رادیو غږ ملک ټټ کې خبري وکړئ. مهرباني
ان شاء الله لیکه به مو صحیح شوی.
او مهرباني
مننه. نو ډاکټر صاحب زموږ یو وختونه ده نسبتا چې دغه هغه موضوع په تړاو باندې ډېر تړلې نه ده. د مو یو دوست یا د مدت یو لا څور از کی شي یو مشکل ورته پیدا شوې د شپې د خونې د وجود خالي کی، او دغه هضمي سیستم چې ما سه معمولی ډوډۍ وخوري ډېر بعد څنګه ویږي، او سرګرزه دوم ورته پیدا شوې په سیمه کې، او وی د وجود باندې مې ډېر بوج وی ده، خسته او ستړی راکم ته ما. او د ډاکټر سمو ته نه مې پوښتنه دغه څه تغذیه کې دغه ده چې زیاتره خلک دي دوه شي شي غذاګون استفاده کوي، او په جسم کې اسه نه پیوړای وي نه داسې جسمي جوړ وي، او ډېر خلک داسې وي چې هغه معمولی خورونه استفاده کوي، سر سپوره ډوډۍ خوري، اغه بیا نسبتا وجود کېم دې شوې او داسې دا نګي نګونه ده، اوسو دې نګونه هم ډېر ښه شي دا واجب څه ده. نو دلته دا سیستم سره کوم دغه درې
مننه ورداک صاحب کور ودان سلامت وسی، ډېر مننه پښتنه مو اوریدل شو. لا بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
مننه. روح جان عبدالرحمت لوګرنه.
ښه همت صاحب ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایئ؟ راته
خوشاله اوسې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم. د مایو ماشوم د و میاشتو د نو د مور شیدې نسته، نو به هلاک د دې سره کم خواړه پکار دي.
خ د مور شو دی څه وای ډاکټران چې ولې نه سزا کوم چې په خو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کړي وای دا امکانات ډیر کم دي چې د مور شو دی نه وي ما دا چې څنګه تر استفاده وشي دا فکر کوم دا طرز بیل دی څه وای ډاکټر صاحبانو ته چې مراجعه کړي څه ویلی غوې درته
د ما مشمع چې کله پیدا شي د درې ورځې پر د مور شو دی لغن رست بخیر نه نه هغه ډاکټرانو چې د مور کمزوري ده
خا 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 بس ډاکټر صاحبان به اتمن تاسو پوښتنه هغه کوزه به راځي کوم ډاکټر صاحب نوابزی ته که تاسو نه کوم پوښتنه لري ډاکټر صاحب نوابزی که تاسو د همت صاحب غاوري ممکن ځینې پوښتنه ترې وکړي بیا به ورسته ورته په واضح ډول جواب ورکړو
ما د همت صاحب دا پوښتنه واخیستله هغه سوي چې زما ماشوم دغه میاشته دی او دا مورې شو دنه لري کنه
bale o
فکر کوم دا چې پوښتنه دره کوم دوی باید موږ سو کو چې ماشومی مطلب خطر دی شي اول خو لودي سره دا مخکې چې تاسو په خپل باندې یادونه وکړه چې والله هیڅ امکان نه لري چې یو مور د ماشوم د تورود یا د زیږیدو قدرت لري او هغه د شډو د تولید قدرت نه لري دا د تبابات بل خصوص د تغذی په علم کې دا خبره ده چې ډیره د منلو وړ نه ده را مشی دی چې د ماشوم مست دی خبره وکړي چې په دوه مېشتو پورې زما ماشوم چې کله وشي مور یې شودن لري اول لوین صاحب محترم د شوتو د تولید لپاره موږ د اوله فاکتورونه لرو چې یو شته تولیدونکو فاکتورونه دي یو شته نه هکونکو فاکتورونه دي که چیرته شوده تولیدونکو فاکتورونه یعنی هغه فاکتورونه چې د غوږی تولید پرول کې د تولید د شوده په تولید کې مهم رول لري که چیرې د غشتونو لري نو امور هغه خشي دي تولیدول شي مثلا یو یو آرام محیط یا ماشوم بوخت وخت باندې تی دا شول د ماشوم لیدل د ماشوم جړه دا د ټول هغه تی چې د دې په ورته سره په لیدو سره مور کې هغه د اوکسیټوسین او پرولاکتین کوم هغه اکسی چې د شوده مثلا پرولاکتین هورمون دی د خپل وکاسل لري دغه د پرولاکتین اکاسه تنبیکیږي هغه تنبیه شو هغه شوده تولیدیږي شوده تولید شو نو ماشوم به خبرېږي بیا او مجره د اوکسیټوسین اکاسی دی کنه اوکسیټوسین هورمون هغه دی چې کله په مور کې د مور په سینو کې کله شوده تولید شي په قناتونو کې چې کله جمع شي نو د اوکسیټوسین د اکاسه چې کله تنبیکیږي نو هغه شوده ریلیز کیږي نه په د قناتونو له خارجيږي تر څو کله چې ماشوم هغه د مور ته په خوله کې واخلي نو ماشوم کومه هیڅ ښه شوده ونوي
او ډاکټر صاحب د همت صاحب ته څه وایي چې څه وکي آیا په همدې کفایت وکړي چې مثلا د میرمن یا د ماشوم مور شوده نه لري او کنه لارې چارې ست چې مثلا شوده پیدا سي ځکه وای هر ماشوم چې پیدا کیږي له څو ورځې نو
وروسته به همت صاحب زما دا سپارښتنه ده چې ممکن اغل عوامل چې هغه کافی شوده نه تولیدیږي ممکن هغه د دوی بل کور ولا کې د موجود مثلا هغه فاکتورونه چې هغه شوده نه کوي هغه د ټول نه مهم فاکتور چې د انزایټي او ډیپریشن دی ممکن دوی کوم رواني ستونزې ولري یا د امور خپل ځان باندې اعتماد بن نفس په ځان باندې لري کنه نو که چیرې دغه کوم رواني ستونزې په کور کې کوم جنجال دي شول لري ممکن هغه هم د شوده په تولید کې رول لري زما چې تاسو دا سپارښتنه ده چې کله د ماشوم چې دی تقریبا او میشت عمر لري نو او میشت هغه عمر دی چې کله یو ماشوم وي شپږ میاشتې ته ورسیږي کومور هر څومره ډیر شوده ولري بیا هم چې د ماشوم هغه وعده چې دا د وجود هغه جوړښت دی هغه زیات انرژي د ضرورت لري نه یوازې نو شوده ته کفایت نه کوي باید متمیمه غذا او ته شروع کړي نو د دې چې ماشوم هم په و میاشت دی باید متمیمه تغذیه متمیمه خوراک او د لودین څخه باید شروع کړي ول لنرم خوړو څخه شروع شي د دوی لا درې د فون تر و میاشت نه پوري تر اته میاشت نه پوري مثلا لوبیا ورته ورکړي ماسته ورته ورکړي ګریج ورته ورکړي الو ورته ورکړي البته لکه په نرم او هم سره نړۍ کلک نه وي دا د ورکل شي د دوه لا درې لا څو ته ماشينه پوري چې به ته ماشينه نه ورسته مشوم اضافه شو وای درته امي په تفاتو کې زیاتوال راشي امي په مقدار کې زیاتوال راشي کله چې مشوم یو کلنۍ ته ورسېدو نو باید د ټول هغه خاړه چې په کور کې تر استفاده کې په استثنا د زنه کلک خوړو نو ټول باید مشوم ته ورکړي شي نو ټول ته باید په دوه شاینه باندې لوري څخه فوکس وکړي او مور باید مشوم زړه ته واچي بل خصوص د شپې له طرفه شوه ته واچي چې ته واچي چې مور کې شوه تولید شي ځکه پرولاکتین هغه هورمون دی چې هغه کله چې امور پرونی ډول باندې خوشاله وي هغه خط تولیدیږي نو چون ماشوم چون مور د شپې له طریقه فزیکی کارونه نه کوي لګونه هن آرام وي نو کدا ماشوم کی تزیات واچي په خپل شوده پکې دیږي یعنی هم باید په خپل شوده باندې تغذیه شي او لاین اورسته تا په متممه تغذیه اضافي خورو ته زیات توجه وکړي.
بله د دې بل اوریدونکو ورداک سپ چاړي کني ولې وای هغه کسان چې ډیر خواړه خوري مثلا په ظاهر صحیح خواړه خوري کله کله ډیر کمزوري وي او ماغه کسان چې مثلا کله ناکله حتی سپور ډوډۍ خوري ما پیوړی وجود لري د دې لامل وایسته دا پښتنه هم که جواب کوي بیا به بحث ادامه ورکړو.
لودي سمو سره د جپات خلک ډیر خوراکي وجود پیوړی نه وي بعض خلک سره لګه دي خوراکي وجود پیوړی وي لودي سمو سره بغیزه سیستلو کې مونږ په یو خوراکي کې یا په شی تغذی کې زنی خرونه دي چې هغه موږ کوو موږ چې فکر کوو چې ولاده موږ خطر نه کوو لږه دي مثلا یوازې ډیر خواړه د هم څه خواړه نه دي بلته لوی سم وترم کوم چې ته وایو د غذا اخیستلو کې د ټولو نه مهمه پکې تنوع پکې ډیره مهمه ده یو څوک ډیر خوراک خوراک کوي یو ډول خوراک کوي لوی سم وترم همیشه د خوړو څخه استفاده کوي یا همیشه لوبیا استعمال یا همیشه وریجه استفاده کوي همیشه لوبیا استفاده کوي نو دا چون ښه غذایی پریکټس نه دی یو خوراک دی چې دا غذایی توکي مثلا موږ خو دا هغه څوک چې مطلب ډیر خواړه خوري او هغه وجود د ډیر تندرست نه وي یعنی د ښه پیوړی وجود نه لري څو موارد دي غذایی مواد اخلي غذایی مواد په جذب کې مشکل دی ممکن دا د کولمو کومه ناروغي ولري په جذب کې کومه ستونزه وي یا بل خصوص کده کولمو چینجان ولري نو هم د غذایی موادو په جذب کې جذب خرابوالي کې مهم رول لري یا د سینې غذایی مواد خړې راخلي دا جذبي کې هم په وجود کې نورې میتابولیک ناروغي لري چې هغه غذایی تو کې نشي کولای چې هغه
بله
خپل اساسي غذایی تو کوم نه بدل کې ترڅو د وجود ته پیاوړتیا او انرژي ورکړي نو ډیر ستونزې دي نو دین سیا یو مهمه ستونزه هم کې نام دا وی چې د دوی په هضم کې هضم او جذب کې ستونزه ولري یا که په هضم جذب کې کوم ستونزه ولري کوم ناروغي ولري ممکن کومه میتابولیک ناروغي ولري چې هغه غذایی تو کې په اساسي غذایی تو کې چې هغه د وجود کې مصرف باندې رسیدي ممکن په هغه باندې تبدیل نشي.
مننه ډاکټر صاحب کور مودن ډاکټر صاحب حامد نه یو پښتنه کوم ډاکټر صاحب مخکې همت سره پښتنه وکړه چې د مېرمنې شیدې نسته دغه ډول مایندو ته چې شیدې ونه لري ماشوم زیږوي اما شیدې نسته په افغانستان کې پروختیایي مراکزو کې د سلام مشورو څومره پروګرامونه شته او هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته کیږي او یا هم د اخته کیدو په لمړنۍ پړاوونو کې وي هغه لپاره د سلام مشورو مرکزونه او چارې څه ډول روان دي په افغانستان کې د مهال
مننه لودین سه محترم همت سه موږ د تاسو څخه چې موږ په ار کلینیکي تغذیه مشوره ورکون کې په نوم باندې یو کس لرو چې د تغذیه اړون مشوري ورکړي ماشوم چې کله لښپنګ نسته عمر زیات شي نو د تبعید متمم غذا شروع شي نو بیا د دې متعلقیت یا تعلق په شیدو پورې نسبتا کمیږي نو که خبردار کړي مور شو دي کمی هم وي دوی کولای شي تغذیه دی وصول له مخه د شپږ میاشتې وروسته نور خواړه ورته شروع کی هغه خواړه چې په کورنۍ کې موږ په خو نسبتا د دې نرم تیار شي هغه هغه طریقه باندې چې د تغذیه مشوره ورکون کې خلکو توای په مغربي شنو مختلار چې ان شاء الله نو ماشوم یې چې تغذیه خواته نه دی او هغه لوګه چې د مور شیدو د کموالي د وجې په ماشوم باندې راځي ان شاء الله راپکی بل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نوابزي خبر واځي کړل د مور شیدې د اضافه کولو لپاره هم خپل درویشونه لرو چې هغه تغذیه مشوره ورکون کې په کلینیک کې د واره کې مشوره ورکړي نو دا ورور کولای شي ارنيزي کلینیک ته چې کوم نيزي کلینیک یو ورته مراجعه وکړي او خپل مور خپل مشکل ورته وایي نماشوم مشکل دی مور شیدو سره د تړاو شپږ میاشتنه مخکې ډیر وی نه شپږ میاشتنه چې عمر کم وی شپږ میاشتنه وروسته کې مور شیدو دی کمی دی دا یو ستونزه ده واقعا ولیکن موږ کولای شو چې متمم غذانه استفاده وکړو نماشوم د سیده غذې کې دونه مخنیوي وکړو
هغه ماشومان ډاکټر صاحب چې عمرونه زیات دي مثلا 15 څلور کلو دي اما وزنونه کم دي مثلا وای چې د 15 کلن ماشوم وزن دی 2 کیلو شاوخوا ده
د دې سره محترم په تبابت کې خصوص نیوټریشن علم کې یو استلال لرو چې هغه ته د ژوند لمړی زر ورځې وای. ژوند د ژوند لمړی زر ورځې د حمل لمړی ورځې نیولې وروسته د ولادت تر 2 کال نه پوري یعنی د فرصت کړکې هم وای. یعنی کچیر دغه د ژوند لمړی زر ورځې څخه ښه ګټه واخیستل شو نو دغه معصوم چې د آینده کې ښه صحتمن سالم ټولنه ته وړاندې کیږي، او کچیر دغه فرصت کې غفلت وشو نو دا معصوم چې د آینده کې کټ کټ پاتې کیږي، او بل اخره په تیر عمر کې بیا په وروسته عمر کې مختلف ناروغۍ باندې لکه شکر ناروغي، شزر ناروغي دغه باندې اخته کیږي. د غسل زر لمړی ورځې په دې سره لاندې تشریح کوم لوزي چې کېږي چې هغه نور مرګور هم هغه ځنې پښتنې چې کړي ممکن هغه هم پکې حل شي. اول وی مور ته عمل په جریان کې باید خپله غذیه شي، بل خصوص د غوی هغه د کمخوري ته توجه وشي، اوس په نفر کې سید ګولې او تور کړی شي، په غذایی رژیم کې مطلب تغییر راشي، متنوع او متوازن غذا وکړي، نو دغه وخت کې ماشوم تمور خطر لکی کی ماشوم هم سره خطر لکی ځکه ماشوم د مور د وینې د جریان ته خطر لکی. کله چې ماشوم وي پیدا شو د پیدا کېدو نو سم دستي ورسته باید هغه ته خپل لمړني شوبل چې هغه ته ورګي یا پیلا ورته لکی غزمنګ ورګري مرکه هغه پښتنه کې وویل چې تر درې ورځې پورې ماشوم ته شوبل ورکې دا ډېر غلط پریکټس دی ځکه د مور لمړني شوبل یا هغه ورګي چې ورته وي دا د ماشوم لپاره بهترین غذا ده. یعنی کوم ورته دی واکسین خطاب کوم کوي ځکه ټول هغه ضروري غذایی مواد دي د مور غلومنی شو ایشو دی لري ځنه مې نه یوسه پرکټس دی چې درې ورځې تر ورځې پورې وته دا غلومنی شو د نو ورکې چې دا ډیره غلط پرکټس دی او دا کوي چې ماشوم سوی تغذیه پاتې وي. کله چې ماشوم پیدا شو دا غلومنی شو د ورکل شو نو باید تشتګ مې شو پورې باید د مور په شیدو باندې تغذیه شي، د مور شیدو پرته باید هیڅ شی ورنه کړی شي، شپږ میاشتې نه ورسته باید ورته متنوع غذا شروع شي. متنوع غذا دا معنی ورکې چې شپږ میاشتې نه ورسته د ماشوم چون هغه د وجود کتلې اضافه کیږي د مور شیدو یوازې ورته کفایت نه کوي نو باید هغه سره څنګه اضافي خوري، او تر دوه کلنۍ پورې باید د مور شیدو ته دوام ورکړل شي. دا راښکنه وی چې کچیرته دغه د ژوند په لومړی زور ورځو کې هم د مور تغذیه ته خپل نه وشي او هم د ماشوم تغذیه ته، نو ماشوم تر دوه کلنۍ پورې تقریبا 8 سانتیمتر قد ته ورسیږي. کله چې یو ماشوم په دوه کلنۍ پورې تر 8 سانتیمتر قد دی ونه رسیږي دا معنی ورکړي چې دغه ماشوم تیسکا دے پاتی شو یا چې موږ ورته په جواب کې ورته سټنټینګ ورته یا کټ کوتا ورته وي، نو تر دوه کلنۍ نه وروسته دا د دوسی ته غدي اره حالت ته چې هغه ایرې ورشي بل دی، یعنی بیرته غلمنۍ حالت ته راځي. یعنی هغه څه هغه توقع چې دغه ماشوم څخه موږ یې ذکر کړو هغه نه د خپل غایډ یا متفقیقت ته نه رسیږي، غایډ خپل متفقیم وزن نه رسیږي، د دې هغه دماغي سیستم چې هغه په دروز ډول باندې ډیولپمنت انکشاف نشي کولای، د دې آی کیو یا د ذکاوت یا د ذکر ضروري د ټیټ پاتې کیږي. بل اخر هغه ماشومان چې هم په دغه کوم مشکلاتو ته پیدا کیږي هم په روغتیاي لحاظ باندې مطلب دا خلک ماشومان چې دي دوی هغه په وې نه ویل کسره کم چې موږ ورته خوکی. یعنی مهمه خبره دا چې دا د ژوند لوړی زر ورځي د ژوند په لوړی زر ورځو کې د کوچنیان هاند مندو هغه تغذیه خاصه او
اړینه پاملرنه وشي. ډیره مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان سلامت اوسئ چې بحث کې موږ سره ګډون وکړو. د ډاکټر صاحب حامد روسي سپارښتنې هم اورو. ډاکټر صاحب حامد، بحث په ورو پای ته رسو. ځینې ماشومان علاقه نه لري چې د مور شیدې وخوري، خصوصا چې د شپږو میاشتو یا حتی لدنه ښکته عمر کې. دغه ډول ماشومان لپاره مور څه وکړي، روغتیاي کلینیکونه څه کولای شي چې بل اخر هغه ماشوم وادار کړي چې د مور شیدې وخوري، یا که مثلا دغه سپات سي دوه درې ورځې ممکن د ماشوم زړتوري سي لشدون؟
نو سوې لته د دې بایس ګرځي چې ماشوم د مور لشدون انکار وکړي او ورادي کړي. یو خو ماشوم کمریز وو سي ستونه وخوږي، مې ستونه درد ولري او یا کم خونه وو سي او یا د بولی لارو میکروب ولري انتانات ولري، د درې د بشتایي سبب کیږي د درې موارد. نو نور زیات موارد هم سره، مثلا ک مور ځنګړي اتر استعمال شي ماشوم ته خوخ نوي، یا اکثرا هغه صابون او شامپو چې خاص بوی لري او ماشوم ته خوخ نوي، نو دا ټول دي بایس ګرځي چې ماشوم د مور شیدې رات کی مور شیدې ونروي. نو نور ډیر زیات مختلف عوامل لري چې هغه دي بایس ګرځي چې مور د ماشوم د مور شیدې، مثلا چې ماشوم توجه خراب وي، نور ماشومان غل شور کوي شوخي کوي،
ماشوم توجه په بل اوري یا کمور نه آرام اوسي ماشوم ته توجه نه کی بریا وخت کې هم ماشوم ممکن د مور شدي مخي و نخلي او د مور شیدو لرودلو انکار وکي نو نور زیات عوامل هم سره خو همدا درې لامل نه باید اتمن جستجو سي
یعنی درملنه امکان لري ډاکټر صاحب کوم ماشوم مثلا کنه غوړي د مور شدي وخري یا مثلا لیوالتیا و نه لري د حل لارې چارې سته
حتما یو بل موضوع دار چې یو ماشوم چې سوی درځي سي هغه به د غذا له خوړلو انکار کوي هغه ته به موږ اختلاطي مریض وایو نو دا ټول موارد علاج لري مو تداوی لري
ډیره مننه ډاکټر صاحبانو چې په دې بحث کې مولم سره غډون وک یو ځل بیا د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې لمشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه بل متخصص محمد آغا نوابزی صاحب څخه ډیره مننه د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.